द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
قدر من اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی وریډیو دا ستړي مسي نن د جمعې ورځ کال 2018 د اپریل د میاشتې یو استمانه ته ده په پاکستان کې وخت سوې دی د مازیګر 6 بجې افغانستان کې 15 او دلته په واشنگټن ډي سي کې دروازې 9 بجې سوې دی د وایس اف امریکا دی وریډیو یو ساته خبری خبرونه کې تاسو قرباني یو زکلسم کاکړ
او زه محمد اکرام
تاسو ته په خبرونه کې شرغلاست ویایو تاسو لپاره مهمو موضوعګانو باندې خبرونه لرو خو ول درته وړاندې کوو د خبرونو سرټکی
په پښتونخوا او افغانستان کې د مذهبي سپکاوي د دروغو په تور د بدل شوی مشال خان د قاتلانو غندنې روان دي نن د یو شمیر سیمو خلک د مشال خان کلی زیاده ته ورغلي او افغان ځوانان وای د هغه وژنه د فکر ورلډ
دوی مشال نه وژني دوی فکرونه وژني هلته په تعلیمي مرکزونو کې افراطیت ته وده ورکول کیږي
نن د پاکستان پارلیمان کې د مخالف ګوندونو غړو د وزیر اعظم نواز شریف څخه استعفا غوښتلې د حزب اختلاف مشر سید خورشید شاه وایي د وزیر اعظم د پلټنو لپاره د غړي کمیټې خبره نه مني
فرانس اعلی چارواکی وای پیرس کې د زیارت پورس حمله او روانه هفته په مارسیلز کې د پولیسو لخوا ناکامه کړل شوی حمله د اسلامي تنلارو د کوششونو برخه ده چې د فرانس پراتونکو انتخاباتو نتیجو باندې اثر وغورځوي
او واست خبرونو تفصیل
د خیبر پختونخوا مردان عبدالولی خان یونیورسيټي کې د اسلام د سپکاوي په تورونو ودل شوی طالب علم مشال خان د وژنې پر ضد نن په مردان کې سیاسي فعالینو او د مدني ټولنې غړو یو ځل بیا احتجاج کړی دی نن د افغانستان په بیلابیلو برخو کې هم د مشال خان د وژنې پر ضد احتجاجونه شوي دي مشال خان د وژنې نن اتم ورځ وه د نوموړي د کورنۍ سره د خواخوږۍ او غم شریکولو لپاره د نږدې علاقو نه په ګڼ شمیر کې د نوموړي کلي زیادې ته خلک ورغلي دي د مردان عبدالولی خان یونیورسيټي طالب علم مشال خان یو هفته وړاندې د زیارت په ورځ خپلو ملګرو په یونیورسيټي کې د پولیسو او انتظامیه په وړاندې د اسلام د سپکاوي په تورونو کې په وهلو او ټکولو وژلو اخوانن د خیبر پختونخوا چترال کې د جمعې د مونږ په خلکو د جماعت ترنه یو تند اسلام د سپکاوي وینا کولو په تورونو سخت جوبل کړی دی د سیمې یو خبريال ډیو رادیو ته ویلي جوبل شوی تن په ذهني توګه ناروغه دی د جماعت امام دغه تن د خلکو نه بچ کړي او پولیسو ته حواله کړي دی د دغه زینا راغلي ریپورتونه وایي چې د پولیس تانه مخې ته په ګڼ شمیر قهرجن خلک راغونډ شوي او د دغه تن خلاف تانه ته د ننوتو کوشش کوي
د پاکستان په وزیر اعظم نواز شریف ته غبنده لګیدو تورونه زوروسته د پاکستان پارلیمان کې د هغه زړه د استعفا غوښتنه کړې ده د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په وزیر اعظم نواز شریف د استعفا د غوښتنې منلو د لپاره به په 28 اپریل اسلام آباد کې د ستري احتجاجي جلسې اعلان هم کړی دی نن د جمعې په ورځ قومي اسمبلی کې د مخالف ډلې مشر ښاغلی خورشید شاه ویلي هیڅ کله به هم د 9 ګریډ یو افسر د وزیر اعظم څخه د رښتونو پلټنې نسی کولای هغه غوښتنه وکړه چې وزیر اعظم سره د بلټنو د پاره د ګډ کمیشن جوړیږي نو باید د ستري محکمې درې یا د ایالتي محکمې سلور قاضیان دی پکې شامل وي په دې اړه نور تفصيلات راکې د رابیا پیر
مخالف ګوندونو په دې اړه غونډه هم کړې او د غونډې وروسته د مطبوعات سره خبرو کې پیپلز ګوند د سترې محکمې له اړخه ګډ کمیشن رد کړو او په پارلیمان کې د مخالف ګوندونو مشر خورشید شاه ویل مشتقه جی آئی ٹی نه منم کچری تاسو جی آئی ٹی جوړوي نو د سترې محکمې درې لوی قاضیان یا د څلور اعلی عدالتونو ستر قاضیانو جی آئی ٹی دی جوړ کړل سي چې پلټنی او پښتنې کولای سي. د تحریک انصاف مشر عمران خان وایي، آیا ګډ کمیشن به اوس د دوی په ضد پلټنې کوي؟ هغه وزیر اعظم چې په اربونو روپیه په خطره کې دي، آیا دوی به دې ته پرېږدي؟ د تحریک انصاف مشر د روانې میاشتې په 28 نیټه یعنې د راتلونکې جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د جلسې اعلان هم کړی دی. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق که څه هم د تېرې ورځې د سترې محکمې ګډ کمیشن جوړولو پرېکړه د غبن په ضد اهم ګام بلی، خو وایي
وزیر اعظم مزګه دا غواړو چې وزیر اعظم موجود نه دی، ادارې به څنګه د خپل وزیر اعظم په باره کې فیصله وکړي شي. دیو جنا مونږ دا وی چې اخلاقي تور دا د دوه میاشتو د پاره دی، بل سره وزیر اعظم کی چې کله عدالت صفاک نو سپین باز به ډېر ډېر ولر.
خو د مسلم لیگ نوم دله د سترې محکمې پرېکړه خپل بریالیتوب ګرځوي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
د پاکستان او افغانستان د پارلمان غړي راتلونکي اونۍ په کابل کې به دولتي کچ یو ناسته کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي کمولو لارې چارې ولټوي. د دواړو هیوادونو چارواکو د زیارت یا پنځشنبې په ورځ وایس اف امریکا سره په خبرو کې ویلي، د پاکستان د پارلمان غړي به د اپریل په 19 کابل ته خبرو اترو لپاره لاړ شي. د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق به د پلاوي مشري کوي. اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخل ویلي، د پاکستان د پارلمان غړي به د مئی د لومړۍ نیټې پورې پاکستان کې وي. صدر اشرف غنی او نوري حکومتي او سیاسي چارواکو سره به ویني. هم د پیرس د سیاحت مرکز کې تېره ورځ د ډزو پیښو وروسته نن د جمعې په ورځ ژوند په معمول راغلی دی. په ډزو کې یو پولیس افسر وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي. د فرانس صدر فرانسوا اورلانډو دغه پیښه د ترهګرۍ پیښه بللې. د پیرس حمله په داسې حال شوې ده چې په فرانس کې د نوي صدر د ټاکنې لپاره به د اتوار یا یکشنبې په ورځ د ووټونو تیاریانې روانې دي. صدر اورلانډ وویل، صدارتي ټاکنو لپاره به امنیتي ګامونه نور هم سخت توی. داعش د خپلې خبری ادارې د لارې د حمله ذمہواری اخیستې ده او د حمله کوونکي شناخت د بلجیم د ابو یوسف په نوم د داعش د وسلوالي یو ترهګر وکړو. خو د پیرس پولیس وای حمله کوونکي پیژندل کېدو کړه ده، خو نوم میله تر وسه نه دي ښکاره کړی او نه دا ویل دي چې دا د داعش وسلوال وو.
د فرانس اعلی چارواکي وای پیرس کې د زیارت پر حمله او روانه هفته په مارسیلز کې د پولیسو لخوا ناکامه کړل شوې حمله د اسلامي تنلارو د کوششونو برخه ده چې د فرانس راتلونکو انتخابونو په نتیجو اثر وغورځوي. چارواکو یې سرګندې کړې د نورو حمله منسوبې هم جوړ شوې دي چې پکې د انتخاباتو په ورځ هم حمله کېدې شي. نور حال په تاسو زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د پیرس د سیلګری مرکز چیمس لیسی کې په پولیسو حمله په داسې حال کې شوې چې فرانس کې د نوې صدر د انتخاب لپاره د اتوار پر ورځ د اوټونو تیاریانې روانې دي. صدر اولانډ ویلي، صدرتي انتخاباتو لپاره به امنیتي اقدامات نور هم سختول شي. چیمس لیسی کې د حمله په اړه اني شاهدینو تحقیقات کوونکو ته ویلي، یو وسله په لاس تن د ګاډی نه راټوپ کړو او هلته د پولیسو یو اولاړ موټر یې د کلاشنکوف د لارې ډزې وکړې. یو پولیس افسر په دغه موقع ووژل شو او دوه نور جوبل شول. د پولیسو په ځوابي ډزو کې حمله کوونکي وژل شوي. داعش د خپلې خبري ادارې د لارې د حملې ذمواري اغستې او د حمله کوونکي پیژنګلو یې د بلجیم د ابو یوسف په نوم د داعش د یو وسلوال په توګه کړی. د فرانس پولیسو ویلي، د حمله کوونکي پیژنګلو یې کړی خو مطبوعاتو ته د هغه نوم نه دی ښکاره کړی او نه داسې څه ویلي چې آیا داعش سره څه رابطه وه او کنه. پولیسو د برید کوونکي د کورنۍ درې غړي هم د اختونو پختنو لپاره نیولې دي. د حملې وروسته پولیسو د چیمس لیسی لوی علاقه په خپل ولکه کې اغستې. د پیرس دغه برخه د سیلګری یو مرکز دی او ډیر زیات هوټلونه، دوکانونه او فراخه سړکونه پکې موجود دي. د امریکای صدر ډونلډ ټرمپ د فرانس صدر فرانسوا اولانډ او د فرانس ولستا د غمرازی پیغام لیږلی. په تیرو دوو کلونو کې په فرانس کې داعش د ګڼو شمیرو حملو ذمواري اغستې ده. په دغه حملو کې د 200 نه زیات کسان وژل شوي.
د امریکای سفیر د زیارت یا پنځشنبې په ورځ په ملګرو ملتونو کې د ایران او وسلوالې ډلې حزب الله په اړه خبرې کړې چې ملګرو ملتونو د دې د زیاتېدونکو ګواښ په ضد اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا په میاشتنی غونډه کې د زیات پام په منځني ختیځ او خصوصي توګه اسرائیل او فلسطین په کشاله باندې و. په غونډه کې د امریکای سفیر نیکی هیلی وویل، امنیتي شورا له هغو معاملاتو لا هم پام ګرځول پکار دی کم چې د سیمې لپاره ګواښ جوړیږي.
د ایران پخوانی سخت دریځه صدر محمود احمدی نژاد راتلونکي میاشت کې دونکو صدارتي انتخاباتو کې د برخه اخستلو لپاره نااهل ګرځول شوی دی. ګارډین کونسل د زیارت په ورځ اوسنی صدر حسن روحانی د امیدوارۍ لپاره منظور کړی دی. حسن روحانی په دوه نورو سخت دریځه امیدوارانو سره مخامخ کیږي چې پکې یو ابراهیم رئیسی دی څوک چې د ایران روحانی مشر آیت الله علی خامنائی ډیر نږدې ګڼل کیږي او بل د تهران میر یا خاروال محمد باغر قالی باف دی.
د امریکا د دفاع سیکرټری جیم میټس وایي د مصر سیال سره د دواړو هیوادونو د سختې امنیتي ملګرتیا د تړون لپاره موافقه کړې ده. ولې چې د مصر دا مهال د سخت ترهګرۍ د ګواښ سره مخ دی. د امریکا د دفاع سیکرټری جیم میټس د ټرمپ انتظامی وړومبی چارواکی دی چې د مصر په سفر دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غبان دی اوری. د خبر پختونخوا مردان عبدالبلی خان یونیورسيټي کې د اسلام د سپکاوي په تورونو وجل شوی طالب علم مشال خان د کورنۍ سره خواخوږي او غم شریکولو لپاره نن هم د نږدې علاقو ګڼ شمېر خلک د نوموړي کلی زیدې ته ورغلی دي او د ده د کورنۍ سره خواخوږو څرګندونه کړې دي. نن په نږدې جماعتونو کې او خاص کر د زیدې په جماعت کې د جمعې د مونځ په وخت باندې کوم تقریرونه نه دي شوي او نه په دغه پیښه باندې کومې خبرې اترې شوي دي. نور حال په دې حق باندې د سیمینا د ډیو ریډیو خبريال مدثر شاه په دې رپورت کې راکوي.
عبدالولی خان پونتون کې په بيدردۍ د مذهب د سپکاوي تور کې د وجل شوی مشال خان نن اتم ورځ و د حجره کې هر څوک د فاتحې درې ورځې پوره شوی دي. خو بیا هم څه کسان د پلار اقبال لالا سره غمرازۍ لپاره دلته لیدل کیږي. البته خوا کې جمعات کې د روایتو برعکس د جمعې د خطبې نه وړاندې امام پښتو کې مسلې اونه کړې او صرف د جمعې عربی ژبه کې خطبه ولستا. او په دغه موقع اقبال لالا ډیو راډیو ته وایي اوس واضح شوی ده چې مشال خان د مذهب د سپکاوي تورونه بي بنیاد او خو پختنه کوي چې د دومره ظلم په شا چې کم محرکات او اشخاص او هغه هم باید را سرګن کړي شي.
دا نن ته مرز ده سوره چې داسې خبره را مخامخ کیږي نو داسې وریا دي لړکیږي رڼاګان ښکارا کیږي دا غیب رڼاګانو په لغه کې هر یو شی چې کم دن واضحيږي. بالکل پولیس خو تر خپل حدا په دې کار کې خپل کار کړی دی. پولیس مشر چې کم دی هغه چې کم دن هغه پیغام وړی دی سپریم کورٹ ته پیش شوی دی او بیا هلته چې سپریم کورٹ ورته سویلی دي نو هغه به سبا راځي نو وکیلان به ماته ووایي. او خو دې کې اوس حالات نور داسې راوچتیږي چې لکه اوس دا کار خو د مخامخ خلکو کړی دی چې څوک یې ویني. خو اوس آیا د دې په شا باندې کوم پر اصرار قوتونه دي هغه کوم مقاصد دي هغه داسې څه خبرې دي چې داسې په دردناک طریقه باندې چې کوم د مشال قتل کړ.
د ډومبۍ جمعې په موقع د کلي خلک کم خو د لرې علاقو نه داسې خلک راتلل چې نه خو دغه کورنۍ سره غم خادشته نه اقبال لالا پیژني او نه هم چرته مشال خان لیدلی دی. لکه د کاټلنګ نه د خپلو نورو ملګرو سره راغلی نور غني چې وایي
نن اس پیژن ګلو دغه نه خو د دې لپاره راو چې د سره یو منټ کینو د دبل غم غلط شي دوا به ورته وکو. او بل دا ظلم شوی نن د ظلم خو ار سړی خلاف دی لکه دا زیاتې چې کم شوی نن دا د دې کولو قابل نه و دا ماشوم چې د سره شوی دی.
او د رستم ګلیاړې کرم خان چې یک کی आवाज په ناروغ او وجود راغله د حیران دي چې وی تعلیمی ادارې کې څنګه دا کار وشو
ولې دا چل په اداره کې وشو ادا خو سبق وي دا سبق کې قتل شته سبق نصيحت ته وي دا څنګه سبق دا خو سبق نه دی دا پاکستان دی.
د غرض د چرات ډاګ اسماعیل خیلو څخه راغلی مجیب الرحمان خټک وای باید د دې پیښې پلټنې فوزی عدالت یوې ترهګرې پیښې په حیث وکړي.
پاکستان کې چونکه کوډ شکم دی د دې نه خلک مطمئن نه دي، نو داسې کیسونه لکه مثلا اوس هم کم چې ملټري کوډس دي، نو زه وایم چې دا کیس هم دی ملټري کوډس ته ہینڈ اوور شی، ځکه چې کده دی فوری س ریزلٹ راو نو تو لکه انصاف ملاو نو شو، نو اٹ مینز چې زمونږ سٹیٹ زمونږ دا سسٹم اسیم د خلکو په نظر کې دا لیپس ته کولیپس ته دا به بالکل ختم شي.
او حجری کې ناس ته ملمنو په دې ټینګار کولو چې دې پیښې نه یوازې پښتونخوا او پاکستان جوړ کولې دي، بلکې خارجي هیوادونه ورته هم په جوور نظر ګوري چې داسې نورو پیښو مخنیوي لپاره به د پاکستان ریاست او حکومت کم ګامونه پورته کوي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیور رادیو، سوابی زیدا.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو د زمګدا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی نانی خبرنه باندې اوري. نن په مردان خار کې د مشال خان د وجنې پر ضد مدني ټولنې غړو احتجاج کړی دی. زمګ سره دا وخت د ټلیفون په لائن باندې د مردان ندری ریډیو خبريال ریاض حسین نه خبرنه راغله دی. ریاض حسین سلم شي او په خیر علي.
السلام علیکم اکرام.
ډیر مننه. وعلیکم السلام. ریاض حسین، د دغه احتجاج وروسته تفصیل سره څوک پکې راغلی وو او څه وینا به یې کړی دي؟
جی اکرام، دغه احتجاج نن 3 بجې را بلل شو د خیبر پښتونخوا د امن جرګې له طرفه، او په دې کې د مدني ټولنې د سیول سوسایټي چې کوم خلک وو هغه هم موجود وو. جی د مردان دلی د ټاون هال نه دوی لاریون ویشتو، او د مردان نوخار چې کوم جنې سلک کې دای بند کړی وو، او وړاندې دوی د کوم چې د عبدالولي خان په همڅن دي داوی د گیټ وړاندې چې دوی د خپل احتجاجونه ریکارډ کړل، په ګڼ شمېر تعداد کې د خلک چې نور راغلي وو، او دوی په خصوصي توګه د عبدالولي خان په همڅن چې کوم انتظامیه ده هغه د دې سیمواله ګرځول، او دوی دا ټول هم لګولو چې د په همڅن انتظامیه په دې کې ککړه ده. په دې موقع باندې د امن جرګې مشر سید کمال شاه خپل وینا وکړه، او په وینا کې هغه وویل چې دغه په هنتون کې دوران دي چې کوم کارونه روان دي په هغه کې کرپشن دی، په هغه کې بډې رشوتونه دي. دوی زیات زور چې په دې باندې ورک چې دغه مشال خان وجنه چې دا یو سازش لاندې شوی دا دیتا دوران دینه پورا پلان شي جوړ شوی، او دغه پلان لاندې چې دینو مشال خان بیا په توهین رسالت تور ور باندې ولګول شو، او دغه تور لاندې دی چې دینو اوجل شو. خو دوی دا خبره هم وکړه چې د په هنتون دننه چې کوم انتظامیه ده هغه د خپل جرمونو د پټولو لپاره، د خپل کمزورو د پټولو لپاره دغه کار کړی دی، او دا یې هم وویل چې په پاکستان کې خپل نظام موجود دی، دلته کې په مقامی توګه باندې ډیپټی کمشنر شته دی، دلته په مقامی توګه باندې عدالتونه شته دی، پولیس شته دی، که داسې سوین وو په کار ده چې دغه د قانون لاندې داسې ګام پورته شوی دی. خو دوی وویل چې د دې د پوره پوره تحقیقات وشي، او په دې کې چې کوم خلک ککړ دی په خصوصي توګه دوی د نیول شوي طالب علم د وجاهت د بیان هم ذکر وکړو، او دا یو ویل چې وجاهت په خپل بیان کې ویلي دي چې هغه ته انتظامیه دا خبره کړې و چې ته خلک را پاره وادي ته تقریر وکړه، او وجاهت هم د خپل بیان چې دی خپل جرم چې دینو هغه دینه وړاندې منلې هم، نو وی چې د انتظامیه په ضد پرو پرو کاروي په کار ده چې د دې پوره پلټنې وشي، او د دې چې کوم خلک ذمہوار دي د هغه په ضد کاروي وشي، او تر هغه پورې دي نو په هنتون نه پلانستل کیږي چې کله پر د مشال کم قاتلان دی او د سزا نی ورکړي شي، او هغه په فکر شي ویلي په دغه احتجاج کې دوی بینرونه کتبه هم اوچتی کړی، او په هغه باندې دوی د مشال د لپاره د انصاف غوښتنه کولې، هغه د ملزمانو د گرفتارې هغه غوښتنه کولې، او دغه غوښتنه هم کولې چې کم خلک په دغه کې ککړ دي هغه ته به سخت نه سخت سزا ورکړي شي.
او ریاض حسین دارتو وای چې نن که هم په فوري توګه بعد یونیورسيټي انتظامیه کوم خپل دریز نه ورکړی، خو د سورز راهسي دا مسله روانه ده، د انتظامیه لخوا چې هغه ورسته کم نوټیفیکیشن راغلو د هغه ورستو سویلې شوې دي.
جی د انتظامی لفا چې کوم نوټیفیکیشن راغلی وو او په دیارلسمه نیټه باندې چې کوم په کوم ورځ چې مشال وژل شوی وو په هغه ورځ باندې دوی دغه نوټیفیکیشن جاری کړی وو او په هغه کې دوی د مشال په شمول دوه نور کسان چې دي هغه هم د توهین رسالت په تور کې ککړ ګرځولي وو او داسې ماهرین دا خبره کوي چې کله نه دغه نوټیفیکیشن راغی نو داسې ښکارېدله او داسې ښکاري چې دغه پوهنتون د دوی د وژنې ورنټ جاری کړو نو د هغې نه ورسته بیا دغه پوهنتون دغه خپل نوټیفیکیشن نه انکار کوي او دی وايي چې دغه نوټیفیکیشن موږ واپس اخستلې خو دا خبره هم مني چې کم زموار خلک ته وایي چې دې کې چې کم خلک ککړ دي دا هغه سره کوم چې مشران دي چې زموږ سره سلا نه وشوي او دغه ځان له دغه کس چې دي نو دغه نوټیفیکیشن جاری کوي خو داسې نه ده چې سره یو کس پدې کې زموږ ورګر دي ځکه چې دغه نوټیفیکیشن د واقعده د پوهنتون له طرفه جاری کړی شوی وو تر اوسه پورې د هغه په ضد داسې کاروایی په عمل کې نه راغلي او نه دا چې پوهنتون سوایلو ته تیار دي د پرله پسې ټلیفونونو باوجود چې کوم زموږ خلک ته هغه په دې حق ایس هم نوای او نه په دې باندې داسې خبره کوي. البته یو نوټیفیکیشن په ورستو کې راغلی وو چې کوم وکسان دي په هغه باندې د پولیس له طرفه اف آی آر درج کړی شوی دی د هغه په ضد کاروایی په عمل کې راغلی ده او هغه د نوکرونه ختم کړی شوی دی.
ډیره مننه ریاض حسین موږ سره خبرو کولو.
د مشال خان وجنا د خلکو خبرګون
بے گناہ دے بے گناہ دے
مشال بے گناہ دے
مظلوم دے مظلوم دے
مشال مظلوم دے
مشال مظلوم دے
خزی سوای
ملک ته بلا بیل علاقو نه بلکې دا قبایلی سیمونه خزی راغلی دی او دواته ډیر ظلم شوی دی ډیر زیات ظلم شوی دی. ریاست ته پکار دی چې د حواله سره خامخه داسې اقدام وکړي کی چې روان وخت کې څوک داسې قدم وکړي ول سوچ هم ونه کی.
د پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین محسود
شل کسان په دې قتل کې کردار ادا کړو اوسه پورې تقریبا 50 کسان گرفتار شوی دي. د یونیورسيټي انتظامیه د دې نه بهتر طریقه باندې د دې مسلې کې رول ادا کول شو. تفتیش به سر ترسي او ملزمان به ګرېږي او ان شاء الله سزا به هم ورته ملاوي.
د مشال خان پلار
مور و توی چې کلی تراشه مور به وي د جمعې پر از بازارم د دې جمعې خو راغې دا واخ راغې او لکه دا لاش راغې مور بل راځي دا وې یاره دا زمونږ مشالو دې خيرو د میان زویورو خو لیکن ما سره غم دا دی چې پښتنو په خاوره وطن کې د دنیا مشالان دې د غي حفاظت او تحفظ شي.
اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دا خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. د افغانستان د مدني فعالینو او ځوانان وایي چې مشال خان یوازې نه دی، داغه فکر ملاتړ ته به دوام ورکوي. افغانستان په شمال او جنوب ختیځو ولایتونو کې ګڼ شمیر مدني فعالینو او ځوانانو د مشال خان د فکر ملاتړ لپاره احتجاجونه کړي او غونډې هم کړي دي او د دغه وژنې په سختو ټکو غندلې ده. په دې اړه نور تفصیلات د افغانستان څخه د ډیو ریډیو خبريال حکمل روان په راپور کې درته وړاندې کوو.
په خوست ولایت کې د مشال خان د مفکورې ملاتړ ځوانانو په یوې غونډه کې د هغې وژنې په سختو ټکو سره وغندل او ژمنه وکړه چې هغه یوازې نه دی او د هغې سوچ فکر او د ژوند لار به خوستي ځوانان تکیبوي. د مشال خان یاد غونډه چې د شمې په بلولو سره تیرش په خوست ولایت کې جوړه شوې وه په اړه یې د مرجان حسن په نامه د غونډې یو تن ګډونوال ډیوې ته داسې وویل.
ملګری ټول راټول شول، دغه د مشال خان لینه یې وغندله، د مشال خان لارې خپل ارمان وګڼلو او دا یې یاده کړه چې په علمي مرکزونو کې باید دغسې پېښې ونه شي. او دا د مشال خان شهادت نه و، دا د ټولو ځوانانو د ټول انسانیت مرګ و چې په یوه لوی علمي مرکز کې دغسې یوه پېښه کېږي. مسؤول کسان دغه مشال خان د کورنۍ سره، د مشال خان سره، د بل اروا سره باید انصاف وشي. موږ د ده لپاره عدالت غواړو.
همدارس د دې غونډې یو بل تن ګډونوال سیف الله منګل وایي د افغانستان او پاکستان حکومتونه باید د زده کړو مرکزونه د افراطیت او تشدد څخه وژغوري. منګل وړاندې داسې وویل،
د مشال خان مړینه دقیق د افراطیت ښکار شوی دی او دغه یوه افراطي پېښه وه. لکه څنګه چې د دې وړاندې په کابل کې زموږ یوه خور فرخونده دغه ډول افراطیت ښکار شوله، دغه دومه پېښه وه چې د افراطیت ښکار شو ښاغلی مشال خان. او په تعلیمي مراکز باندې دغه ډول ګوندیزو مسایلو او نورو څخه باید لرې وساتل شي تر څو زموږ ځوانان ته خدای مکړ بیا هم دغه ډول پېښې قرباني نه شي.
همدارس تیر ورځ نه وخت د افغانستان په شمالي بلخ ولایت کې هم یو شمیر مدني فعالانو په یوې غونډه کې د خیبر پختونخوا ایالت د عبدالولي خان په انتون کې د مشال خان وژنه وغندل شوه. د مدني ټولنو دوه تنو غړیو اسماعیل زلان او سیف الله اتل د مشال وژنه د فکرونو د وژنې په معنا وګڼله. وویل چې په اکاډمیکو مرکزونو کې د افراطیت ته د ودې ورکولو مخه دې په جدي توګه ونیول شي.
دوی مشال نه وژنی، دوی فکرونه وژنی. هلته په تعلیمي مرکزونو کې افراطیت ته وده ورکول کېږي.
ځوانان فقط په فلي شرایطو کې د هغو خلکو په مخ کې ودرېږي چې هغو د دین البته ناوړه ګټه اخلي.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت په نوښت د مشال خان په یاد د شمه په بلولو سره د هغې د وژنې پر ضد غبرګون څرګند شو. د دې وزارت سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال ویلې، د ډیورند کرښې دواړو لورو ته میز ځوانان د خیبر پختونخوا ایالت په مردان کې د وژل شوي محصل مشال خان د انسانیت پلنې او آزاد فکري لار دې تعقیب کړي. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر د مشال خان په یاد د بلوشویو شمو په مراسمو کې افراطیت او تشدد یې سیمه ییزه ستونزه وبلله. او په وینا یې ولس باید د مشال په وژنې د مایوسۍ پر ځای د انسان پالنې او د آزاد فکرې لارې ملتیا دې وکړي. مشال خان چې 25 کاله عمر یې درلود، د خیبر پختونخوا ایالت د مردان ضلع د عبدالولي خان پوهنتون محصل و. د روانې میاشتې په 14 نېټه د یو شمېر محصلینو لخوا مذهب ته په کم نظر د کتلو له امله د وهلو او ټکولو له لاسه ووژل شو. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو د همنن د خبر پختونخوا چترال کې د جمعې د مونځ په خلکو د جمعه تننه یو تن د اسلام د سپکاوي وینا په تورونو کې سخت شوبل کړی دی. د دې نور حال تاسو ته زمونږ همکار شبزاده وړاندې کوي.
قدرمن اردوونکو، نن د خیبر پختونخوا تر ټولو زیاتې پر امن ضلع چترال کې داسې یوه پیښه شوې ده کومې چې زیاتره د پاکستان په نورو برخو کې کیږي. چترال د خیبر پختونخوا تر ټولو پر امن سیمه ګڼل کیږي، خو هلته کې هم نن داسې یوه پیښه شوې ده چې 13 اونۍ هم په دې ورځ باندې په عبدالولي خان پوهنتون کې مشال خان چې کله وژل شو نو په دې ورځ باندې خاورو ته سپارل شوی و. که څه هم پاکستان کې خلک ګڼي چې د مشال خان د پیښې وروسته به داسې قسمه پیښې کمې شي، خو په چترال کې دا پیښه ښایي چې دغه مذهبي جنونیان چې کوم دي هر ځای کې داسې قسمه کارونه کولی شي. چترال د پیښې تفصیل موږ ته د دغې سیمې نه یو خبریال څه داسې ویلې.
جی دا واقعا چې کوم جمعه موږ ټیم شوی دی، دا یو کسو ذهنی طور باندې دا ویل کېږي دی ذهنی طور ذهنی توازن ټیک نو دی راغلی دی، هلته څه خبرې کړي دي. پولیس دا په دې ګمان کې دی ته اجازه ورکړې دي چې دې شي داسې ضرورتمند وي خپل ضرورت لپاره ته سوال کوي، اجازه ورکړې دي، څه کلمات ادا کړي دي، هلته کراوډ پاسېدلی دی چې کوم جماعت مسله کسان راغلي او پاسېدلی دي او دې باندې حمله کړې دي. خو مولوي صاحب پولیس ته دا کس حواله کړي دي او دا کس پولیس سره دي او پولیس چې کوم کراوډ دی پولیس سټېشن مخې ته موجود دي او هلته کلیشه سم روان دي. پولیس سره کسان کوشش کوي چې پولیس سټېشن وردننه شي او دا دې کس باندې حمله وکړي. اوس صورتحال دا صورتحال
دا کس چترال ځای تندې
جی جی چترال زیتن دی او بر چکم چترال دی یو ورچ کلی دی غیر سره تعلق نه.
او دا وخت انتظامیه د انتظامی له خوا سویل چوی یا کته دا وې مچ دغلطه امنیت سره صورت حال دی
زما پولیس سره خبره شوی او وی مون کوشش کو خپل کوشش کې لګیا او اوسه پوری سه کنټرول شوی نه دی کراوډ
خا
او ډیسټریکټ ناظم راغلی دی کو تا او تا چې کوم فوج کسان یې هم راغلی دی کوشش کړی
قدر من اردن کو چترال کې د پیخه په داسې حال شوی چې هم یو ورځ وړاندې د پنجاب په سیالکوټ کې درې خويندو یو تن وجلې ده په دغه تن باندې سوال لس یا دی لس کال وړاندې تور لګیدل چې د منصب سپکاوی کړی دی د سره سره بیا په خیبر پښتونخوا مردان عبدالولي خان پونتون کې د مشال خان وجنه چې داغي روستو پاکستان کې د غختنې سیوا شوې دي چې پاکستان کې د مذهب د سپکاوی چې کوم قانون دی په دې کې بدلون راشي او هغه خلک چې هغه خپل سر باندې دغه فیصله کوي خلکو له سزاګانې ورکوي خلک وژني دغه دی نور ودرول شي
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس آف امریکا ڈی ریڈیو دے
خبر منو اوریدم خدا د وایس اف امریکا دی ریډیو د یو را بیا تاسو ته د خبرونو لاندیز وړاندې کوو غوښسي اول خبرونو سټکو ته
په پښتونخوا او افغانستان کې د مذهبي سپکاوي د دروغ په تور د بدل شوی مشال خان د قاتلانو غندنې روان دي نن یو شمیر سیمو خلک د مشال خان کلی زده ته ورغلي او افغان ځوانان وای د هغه وجنه د فکر وجنه ده
دوی مشال نه وژنی دوی فکرونه وژنی هلته په تعلیمي مرکزونو کې افراطیت ته وده ورکول کیږي
نن د پاکستان پارلمان کې د مخالف ګوندونو غړو د وزیر اعظم نواز شریف ز استعفا غوښتلې د حزب اختلاف مشر سید خورشید شاه وایي د وزیر اعظم د پلټنو لپاره د ګډې کمیټې جوړولو خبره نه مني
مشتقہ جی آئی ٹی نہ منم کچہری تاسو جی آئی ٹی جوڑوئی نہ دستری محکمے دریلوی قاضیان یا دلور اعلی عدالتونو ستر قاضیانو جی آئی ٹی دی جوڑا کھل سی چپلٹنی او پشتنی کولی سین
د فرانس اعلی چارواکی وای پیرس کې د زیارت پر وس حمله او روانه هفته په مارسیلس کې د پولیسو لخوا ناکامه کړل شوی ترګر حمله د اسلامي تنلارو د کوششونو برخه ده چې د فرانس راتلونکو انتخابونو په نتیجو اثر وغورځوي
او واست خبرونو تفصیل
د خبر پښتونخوا مردان عبدالولي خان یونیورسيټي کې د اسلام د سپکاوي په تورونو وجل شوی طالب علم مشال خان د وجنې پر ضد نن په مردان کې سیاسي فعالینو او د مدني ټولنې غړو یو ځل بیا احتجاج کړی دی احتجاج کوونکو مشال خان ته د انصاف ورکولو او مجرمانو ته د سختو سزاګانو ورکولو غوښتنه کړې د مردان امن جرګې مشر سید کمال شاه ویلي د یونیورسيټي انتظامیا د مشال خان په وجنه کې ککړه ده او زیاته کړې ده د یو سازش لاندې او مشال خان وجلې شوی چې د هغه لپاره پوره پلان جوړ شوی نن د مشال خان د وجنې په اتمه ورځ د نوموړي کورنۍ سره د خواخوږۍ او غم شریکولو لپاره د نږدې علاقو نه په ګڼ شمېر کې خلک ورغلو اخوا نن د خیبر پښتونخوا چترال کې د جمعې د مونځ په وخت خلکو د جماعت تننه یو تن د اسلام د سپکاوي وینا په تورونو کې سخت جوبل کړی دی د سیمې یو خبریال ډیب ریډیو ته ویلي جوبل شبه تن په ذهني توګه ناروغه دی او د جماعت امام دغه تن د خلکو نه بچ کړی او پولیسو ته یې حواله کړی
د پاکستان په وزیر اعظم نواز شریف دغه بند لګیدو تورونه زه وروسته د پاکستان پارلمان کې د هغه ځا استعفا غوښتنه سوې ده د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په وزیر اعظم نواز شریف د استعفا د غوښتنې منلو د پاره به په 28 اپریل اسلام آباد کې د ستري احتجاجي جلسې اعلان هم کړی دی نن د جمعې په ورځ کمی اسمبلی کې د مخالف ډلې مشر شاغلی خورشید شاه ویلي هیڅ کله به هم د نونس ګریډ یو افسر د وزیر اعظم څخه د رښتونو پلټنې نسی کولای هغه غوښتنه وکړه چې د وزیر اعظم د پلټنو لپاره کګډه کمیشن جوړیږي نو باید د ستري محکمې درې یا د ایالتي محکمې سلور قاضیان دی پکې شامل وي او بلخوا د پیرس د سیاحت مرکز کې تیره ورځ د ډزو د پیښو وروسته نن د جمعې په ورځ ژوند په معمول راغلی دی په ډزو کې یو پولیس افسر وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي د پیرس حمله په داسې حال شوی چې په فرانس کې د نوي صدر د ټاکنې لپاره د اتوار یا یکشنبې په ورځ د ووټونو تیاریانې روانې دي صدر فرانسوا اورلانډو وویل چې صدرتي ټاکنو لپاره به سخت امنیتي ګامونه پورته کوي د خپلې خبري ادارې د لارې د دغه عملی زمواري اخسته خو د پیرس پولیس وایي حمله کوونکی په جندل کده کړه دا خو نو نه دش کاره کړي او نه دا چې د داش وسله والی سره سره اړیکې وي.
د فرانس هلا چرباکی وای پیرس کې د زیارت پورس حمله او روانه هفته په مارسیلز کې د پولیسو لخوا ناکامه شوې حمله د اسلامي توندلارو د کوششونو برخه ده چې د فرانس راتلونکو انتخابونو په نتیجو باندې اثر وغورځوي. چرباکی یری سرګندوي د نورو حملو منصوبې هم جوړې شوې دي چې پکې د انتخاباتو په ورځ هم حمله کېدې شي.
د پاکستان او افغانستان پارلمان غړي راتلونکي اونۍ په کابل کې د دولتي کچه یو ناسته کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي کمولو لارې چارې ولټوي. د دواړو هیوادونو چارواکو د زیارت پنځم په ورځ وایس اف امریکا سره خبرو کې ویلي د پاکستان پارلمان غړي به د اپریل په 19مه کابل ته د خبرو اترو لپاره ولاړ شي. د کمی اسمبلی سپیکر آیا صادق به د پلاوي مشري کوي.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دا خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. نن د پاکستان پارلمان کې د مخالف ګوندونو غړو د وزیر اعظم نواز شریف سره د استعفا غوښتنه کړې ده او د حزب اختلاف مشر سید خورشید شاه وایي چې د وزیر اعظم د پلټنو لپاره د ګډه کمیټې کیسه جوړه شوې ده هغه نه مني. په دې اړه تفصيلات د دی ریډیو هم خبريالي رابعه پیر په راپور کې درته وړاندې کوو.
په ستري محکمه کې پر وزیر اعظم یا نواز شریف ته لګیدلې تورونو پلټونو لپاره ګډ کمیشن جوړولو د پریکړې وروسته د مخالفو ګوندونو له اړخه په پارلیمان کې د وزیر اعظم څخه استعفا غوښتل شوې ده او پیپلز ګوند په ټول هیواد کې د احتجاج او تحریک انصاف د رواني میاشتې په 28مه نیټه په اسلام آباد کې د جلسې اعلان کړی دی. تیره ورځ د ستري محکمې له اړخه په وزیر اعظم لګیدونکو د تورونو او د آف شور کمپنیو اصل مالکان معلومول لپاره د نورو پلټونو لپاره د ګډ کمیشن جوړولو پریکړه مخې ته راغلی و. خو نن یعنی د جمعې په ورځ قومي اسمبلی او سینټ کې پیپلز ګوند تحریک انصاف جماعت اسلامي او نورو مخالفو ګوندونو له اړخه د وزیر اعظم څخه استعفا وغوښتل شو او په پارلیمان کې سخت احتجاج وشو. د مخالفو ګوندونو ویناوه چې نواز شریف د پریکړې وروسته د وزیر اعظم خپل اخلاقي جواز بیللې دي. مخالفو ګوندونو په دې اړه غونډه هم کړی او د غونډې وروسته د مطبوعات سره خبرو کې پیپلز ګوند د سترې محکمې له اړخه ګډ کمیشن رد کړو او په پارلیمان کې د مخالفو ګوندونو مشر خورشید شاه ویل مشتغه جی آئی ٹی نه منم. کچری تاسو جی آئی ٹی جوړوي نو د سترې محکمې درې لوی قاضیان یا د څلور اعلی عدالتونو ستر قاضیانو جی آئی ٹی دی جوړ کړل سي چې پلټنی او پښتنی کولای سي. د تحریک انصاف مشر عمران خان وایي آیا ګډ کمیشن به اوس د دوی په ضد پلټنی کوي؟ هغه وزیر اعظم چې په عربو روپیه په خطره کې دي آیا دوی به دې ته پرېږدي؟ د تحریک انصاف مشر د رواني میاشتې په 28مه نیټه یعنې د راتلونکې جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د جلسې اعلان هم کړی دی. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق که څه هم د تېرې ورځې د سترې محکمې ګډ کمیشن جوړولو پریکړه د غبن په ضد اهم ګام بلی خو وایم
وزیر اعظم مزګه دا غواړو چې وزیر اعظم موجود نه دی ادارې وسنګ د خپل وزیر اعظم په اړه کې فیصله وکړي. دیو جنا مونږ دا وی چې اخلاقي تور دا دوه میاشتې د پاره دی د سترې وزیر اعظم کی چې کله عدالت صفا کو نو سپین باز د ډیټر ډول
خود مسلم لیگ نوم دله د سترې محکمې پریکړه خپل بریالي توپ ګرځوي او وایم چې وزیر اعظم به کله هم استعفا ورنکړي. بل پلوتا د زریو تر مخه سترې محکمې د پاناما لیکس د پریکړې پرونا کې د شپږو ادارو د مشرانو څخه د ګډ پلوټونکي کمیشن لپاره نمونه غوښتې دي او ډی جی ایف آی گورنر سټیټ بانک ډی جی آی ایس آی ډی جی ایم آی او چیرمن نیپ ته استول سوي لیکونو کې هدایت شوی دي چې تر وو ورځې پورې د ګډ پلوټونکي کمیشن لپاره نمونه عدالت ته راولېږل شي. رابعه پیر وایس اف امریکا ټی وی رادیو اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غباندی او ری په پاکستان کې قانونی پوهان د سپریم کورټ په هغه فیصله باندې اوس بحثونه کوي چې د وزیر اعظم نواز شریف او د هغه زامنو پر ضد د بډو رشوتونو په مقدمه کې ورکړی ده. یو شمیر څېړنکاران وایي چې د سپریم کورټ دغه فیصله وزیر اعظم او د هغه زامنو ته یو کلاو اجازت نه دی، بلکې دوی او خاص کر وزیر اعظم نواز شریف د نااهلۍ د مقدمې سره په انتخابی کمیشن کې مخکې دی شي. د پنځو ججانو په بینچ کې دوو ججانو د وزیر اعظم د نااهلۍ په حق کې خپله فیصله ورکړې وه. سیاسي او قانوني پوهان سوای رپورټ په د اسلام آباد نه زمونږ خبريال پیرولا چاره کوي.
کسه هم د سترې محکمې پنځه کسیزه بنچ کې درو ججانو د وزیر اعظم نواز شریف نه اهله ګرځولو خاص رد کړی دی او واکمن مسلم لیگ نواز ګوند دا فیصله خپل ګټه بلی. خو عدالتي فیصله کې د بنچ مشر او دبل یو قاضي اغه رائے ته ډیر اهمیت ورکول کیږي. د کم تر مخه چې نواز شریف د خپل کورنی جیداد ملکیت ثابتولو په سر بیمانه پاتې شوی دی او قانوني ماهرین وایي چې د اختلافي نوٹ په اساس د نواز شریف اهلیت په الیکشن کمیشن کې چیلنج کیدلی شي. د پنځه کسیزه بنچ مشر جسټس آصف سعید کوسلا چې د نواز شریف د نااهلۍ په حق کې رائے ورکړې ده، د نواز شریف په مالی معاملاتو کې او دروغجن تن ګرځولې دي او د خپل اختلافي نوٹ کې لیکلي چې وزیر اعظم د خپل کاروباري معاملاتو د لندن جیداد په حق له د پارلمان عدالت او د ولس پر وړاندې د غلط بیانونو کار اغستې دي او په دې اساس نواز شریف د آئین آرټیکل 28 د لاندې صادق او امین نه دی پاتې شوی. جسټس کوسا د احتساب کامی ادارې نیب مشر کردار هم جانبدارانه ګرځولې دي او د ویلي چې د احتساب ټولې اړوند ادارې د وزیر اعظم خلاف پلټنو کولو کې ناکامه پاتې شوي دي. د بنچ مشر په خپل اختلافي نوټ کې د انګریزي ژبې مشهور ناول ګاډ فادر د یو کردار حواله هم ورکړې ده چې وایي چې د هر یو خوشنصیبه په شا یو جرم پټ وي. د بنچ بل یو قاضي جسټس ګلزار هم په خپل اختلافي نوټ کې ویلي چې وزیر اعظم د خپل کاروباري معاملاتو ملکیت او د دې ذرایع خودلو کې د غلط بیانونو کار اغستې دي او دې دواړو قاضیانو په خپل اختلافي نوټونو کې لیکلي چې پکار ده چې د پاکستان انتخابي کمیسون وزیر اعظم نواز شریف د خپل څوکۍ نه نااهله وګرځوي. عدالتي فیصله باندې خپله څېړنه کې وتلې قانوندان شاخاور وایي چې که څه هم پنځه کسیزه بینچ درو ججانو نواز شریف نااهله ګرځولو سره اتفاق نه دی کړی، خو دې زیاتوي چې نواز شریف خلاف کم دوه ججانو فیصله ورکړې ده هم په دې اساس الیکشن کمیشن کې د نواز شریف اهلیت چیلنج کیدلی شي.
چې دوه کس دوه جج صاحبان چې کوم ډیکلریشنز دی هغه سره آرټیکل 63 F1 چې کوم دی هغه دې باندې بظاهر اٹریکټ کیږي چې کدا څوک الیکشن کمیشن ته لاړ شي هغه وایي چې د سپریم کورټ آف پاکستان دا دې په باره کې ویلي چې دا صادق او امین او ایماندار نه دی او دا د سپریم کورټ ډیکلیئر کړی دی او د دې چې کوم سیټ دی د نېشنل اسمبلی هغه تاسو ختم کړي نه هغه باندې هم غور کېدای شي.
ستره محکمې لندن کې د شریف خاندان د فلیټونو اصل ملکیت او د دې د اغستو ذرایع را معلومولو لپاره سیویلین او فوجي دارو چارواکو باندې ګډ ټیم جوړولو حکم هم جاری کړی دی، خو ورسره د دې ټیم د تفتیش لپاره سوالونه هم دغه بنچ په خپل جوړ کړی دی او جی آی ټی به د نواز شریف او د دغه بچو نه په تفتیش کې صرف د دغه تپوس پوښتنو کولو پابند وي. قانوني ماهرینو لوی شمیره دا ګڼي چې د دې نه په ډاګه کیږي چې د نواز شریف نااهلۍ خلاف فیصله ورکوونکي درې قاضیان هم د شریف خاندان د موقف نه مطمئن نه دي پاتې شوي او دغه ماهرین زیاتوي چې داسې لګي چې دغه درو ججانو وزیر اعظم نواز شریف ته د خپل صفایي لپاره د یوې بلې موقع ورکولو فیصله کړې ده. د پاکستان بل یو وتلې قانوندان بیرسټر اعتزاز احسن هم دا دعوه کوي چې بنچ د نواز شریف د دفاع نه مطمئن نه دي پاتې شوي.
جو باقی تین جج ہیں، جو تین اکثریتی جج ہیں، وہ بھی لکھتے ہیں کہ نواز شریف کچھ ثابت نہیں کر سکا اپنی صفائی میں.
دے وائی چی دریو قاضیانو ہم دا منلے چی نواز شریف پل زان باندے لگے دلی تورونو پس پیناوی کولو کی ناکام پاتے شوے دے. بلخوا د عدالتی فیصله پر اړه کې د ستر محکمې د رجسٹرال لخوا نن اړوند د سویلین او فوزی استخباراتي ادارو ته ګډ تحقیقاتي ټیم لپاره خپل چارواکي ټاکلو ویلي شوې دي. کوم ټیم چې په شپېتو ورځو کې خپل تحقیقات سرته رسوي او د پنځه کسیزه بینچ د فیصلې تر مخه دغه پلټنو پر اړه کې به دوی بیا نواز شریف د اهلیت یا نه اهلی په حق خپل حتمی فیصله جاری کوي. واضح دی وی چې واکمن مسلم لیگ نواز ګون عدالتی فیصله کې دوه قاضیانو لخوا د وزیر اعظم په ضد اختلافي نوٹ کې ویل شوی خبرو په سر تحفظات لري او زیاتوي چې د بنچ اکثریت د نواز شریف نه اهل ګرځول خواست رد کړی دی او هم دغه ته آئینی او قانوني فیصله ویل کیدلی شي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
قدر منور دن کو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا خبرونه لی دا وام لري. تاسو ته نور هم راپورونه وړاندې کوو. د خیبر پښتونخوا د پاکستان فاټا په فاټا کې یا په قبایلي علاقو کې د خلکو سره زموږ خبریال ابراهیم شنواری پوښتلې دي چې د دوی څه غبرګون دی د پاناما لیکس په اړه. خو خلکو ورته ویلې دي چې زموږ خپله دومره زیاتې مسلې دي. دا تفصیلات تاسو ته په دا راپور کې وړاندې کوو.
پرون پیسلے تعلق تے نو دا پاکستان عدالتی کیسا چھ کما نہ کنا دا دا سے خبر نہ اور دا سے پیسلو نہ ڈکرا پکایا چھ قبائل کم دی نو قبائل نن سبا دمر پختلو خلو پختلو غمنو کی ڈوب دی چھ دی شین اس رہ ہس کے سم سے کرشتا البت دا سے خلق کی چرتا پختو ما تو سا تعلق لری اس زان ایڈورٹائز کولو دا پارا گن عام قبائل پدی کیسو کے نرے او نو تے خبر دے او نو تا پتہ شتا انتظار
دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی. د پاکستان د قبایلی سیمو په اړه تحقیقونکي اداره فارټا ریسرچ سنټر وایي چې د روان کال اولنو درې میاشتو کې په ترهګر پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. دوی وایي چې په اولنو درې میاشتو کې 119 ترهګر پیخی شوی دی چې پکې 281 کسان وجل شوی دی. نور حال پی د اسلام آباد نه دری ریډیو خبریال ارشد حسین را کوي.
د قبایلی سیمو د امنیت او اقتصاد په حق له کارکونکو غیر دولتي سیړنیز ادارې فاټا ریسرچ سنټر په خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې د روان کال د لومبه درې میاشتو دوران فاټا کې د ترهګرۍ سره تړلو پیښو کې 82% اضافه راغلی چې د ادارې سیړنکارانې علت د بیلابیلو ترهګر ډلو په کلدم تحریک طالبان پاکستان کې سر دوباره شمولیت او د هغوی د عملیاتو په توان کې اضافه ښایي. د فاټا ریسرچ سنټر دا تازه رپورټ وای چې د روان کال د لومبه درې میاشتو دوران د تشدد سره تړلې 119 پیښې ریکارډ شوې چې پکې 55 ترهګریز او 25% د ترهګرې پر ضد د عملیاتو سره تړلې. رپورت د کال 2019 په لومبه درې میاشتو کې ترسره شو ترهګر بریدونو کې اضافه ویني او وای چې په دغه بریدونو کې 491 کسانو ته نقصان رسیدلې چې تیر کال شمیره 180 وه. رپورت وای په دغه بریدونو کې 281 کسان مړه او 210 جوبل شوی او رپورٹ وای 50% پیخو کې عام سیویلین و 10% ترهګر او 11% امنیتی اهلکار او 2% د امن لخکرو غلی په نخښه شوی. د فاټا ریسرچ سنټر د امنیتی چارو د سر سیلنکار عرفان الدین ډیو ریډیو توای قبایلی سیمو کې ترهګر بریدونو او مرګ جوبل کې اضافه خای چې ترهګر ډلو بیرته په دغه سیمو کې د بریدونو عملی توان تر لاسه کړي.
مرڈر کے بعد ان کی آپریشنل کیپیسٹی زیادہ ہوئی ہے اور ابھی یہ بہتر پوزیشن پہ ہیں کہ لارج اسکیل اٹیک اور کوآرڈینیٹڈ اٹیک فاٹا کے اندر اور فاٹا کے باہر پاکستان کے مختلف شہروں میں کنڈکٹ کر سکے.
ہغوائی د خان سید او جماعت الاحرار ڈلو پر ٹی ٹی پی کے دوبارہ ورگڑے دلو سرا د دغه ڈلو پسیما کے د عملیاتو توان سیوا شوی او د ادغام رستو دا سخکاری چې هغوی د لوی او منظم بریدونو د کولو پوزیشن تراغلی. رپورٹ مخکې لیکي چې د مرګ جوبلې په حواله سره کرم ایجنسی په فاټا کې تر ټولو زیاته غیر مستحکم پاتې شوی او د فاټا د بیلابیلو سیمو څخه د مرګ جوبلې 212 پیښې رپورٹ شوی. خیبر ایجنسی کې 119، مندو کې شپک شپېته، سویلی او جنوبی وزیرستان کې 14 او 19 د مرګ جوبلې پیښې رامنځته شوی. په رپورٹ کې محسود طالبان، ٹی ٹی پی او جماعت الاحرار د روان کال په لومبه درې میاشتو کې د سیمې تر ټولو غالب ترهګر ډلې خودلې شوی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
قدر مون اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دا خبرونه یادوم لري. د پاکستان قبایلی ایجنسی مومند ایجنسی کی د انجنونو د سکول پاړه تاسو ته راپور وړاندې کوو چې د دی ریډیو خبريال ارشد مومند د نورین عنایت سوکسي د فاټا سیکریټریټ کې د تعلیم کارکونکو د ورسره مرکه کړې ده او په دې اړه ځینې پوښتلې دي. نورین عنایت وایي چې په مومند ایجنسی کې هویا زره انجنونه سکول ته ځي. په دې اړه نور تفصيلات هم په دا راپور کې.
نورین عنایت مینوم دے او ڈبل ای او فیمیل پوسٹ پانے ایجنسی ایجوکیشن آفس کے کار کو
په مومند ایجنسی کې ټوټل زنانه د کوم کشمیر سومره دي او سکولونه سومره دي
موږ سره خو استادان سره تقریبا 700 نه بوب دي
زنانه
زنانه استادان او ماشومان انرولمنت چې د موږ سره سره تقریبا 8000 نه بره دي او سکولونه چې دي نو دا هم سره 200 سمثینګ د سی راځي دا مطلب مڈل پرائمری چی دی دا 158 پوری دی او د دین علاوہ ته بیا نور مڈل او ہائی عمر سره دی یعنی کوشش خو زمنګ دی چې سمرا دا کسان دی چې دا کم بهر دی چونکه حکومت غیله هر قسم آئٹمز او هر قسم هغه امداد ور کوي اوس د سکالرشپ امداد دی پر هیڈ 1000 روپیز دی دا نه جی پر منت یعنی دا کال 12000 روپیز دی پر 6 7 8 9 10 دا پارا نو او فوڈ دا غین علاوہ دے او د سی بکس ورتا علاوہ دی بیگ زم ول رازی او یونیفارم ایم دازل اغه کڑے رے نو دا صرف د دې دا پارا چې دا ماشومان سبق وای مطلب اوگرزی انرولمنٹ هم زیات شي او پریزنٹ هم زیات شي مطلب پریزنٹ سم د ماشومان ضروری دانا چې تش انرول دیو مطلب پریزنٹ نی په سکولز کې کنه دا سکالرشپ ول دې دا پارا پروگرام شروع کړي دي فاٹا ڈائریکٹریٹ والو چیر د دې دا پریزنس چې دینو دا ضروری شي په سکولونو کې نو 6 نو خو باور ته دام نو ان شاء الله چې کوم فیڈ بیک دے دا بم منتخب ملاوی گی او ماشومان برازی چکم دا لگ ډیر پاتې دا بم راځي سکالرشپ خو اوس ریسنٹلی شروع شو د دینه مخکې 2400 ورکولې پر ایئر او اوس چې دینه 1000 هغه شولې پر منت د عموماً کې غربت ډیر زیات دی او خلک خپل بچی سکولونو ته نه رالیږي خاص کر فیمیل چې یره دی تا پرابلمز د دی بمنګا یونیفارم څنګه مینیج کو او چې دی لاړ شنو دا مطلب کور کې بدا کار څوک کوي او دا ایچ اینڈ ایوری تھنگ بکس به څنګه مینیج کو کاپیز به څنګه مینیج کو نو اوس چونکی دی کې اویرنس مونږ پیدا کو لګي
دلته مکمه ماشومان چې سکول ته ناراضي پاغي باندې به کورونو کې کم قسمه کارونه کوي
لونه به ډیر زیات کوي خاص کر د پټو کارونه به ډیر زیات کوي او غرونو ته لیږي او بو روړلو دا کار پی ډیر کوي او کور کیم پیچ مطلب کور سه عام کارونه اغم به کوي خو خاص کر د پټو کارونه به ډیر کوي خشاک روړلو ایچ اینڈ ایوری تھنگ دغه
سومره جنکی سکولونو تر لیږي او سومره لکان سکولونو تر لیږي د دوه نومنس کې ریشو سره
لکان خو ډیر را لیږي بلکې ټول را لیږي او جنکای هم اوس چې سومره دي ته دا هغه سومره امداد دي ته سومره ملاویږي نو داغه لپاره دي جنکای مرا مخ کې کوي اوس لګیا دي خو بیا هم کوشش کوي چې مطلب جنکای کارونو ته پاتې کیږي نه چې سومره وګرځیدم دی ورځو کې نو بس تقریبا ټول جنکای په لونو باندې تلین
ډیر مننه
شکریہ
خوشاله اوسه
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د صحت نړیواله اداره وایي چې په نړۍ کې په لکونو خلک د هپټایټس بی او هپټایټس سی د وایرس سره مخ دي او هم د دې لوجې خپل ژوند د لاسه ورکوي. ډبلیو ایچ او وایي بنیادی وجه دا ده چې دغه خلک د دې بیمارو پر ضد چې کمې دوایانې دي او علاج دی هغې ته رسائی نه لري. هپټایټس ته په عامه ژبه کې زیړې او یا یرقان وای. نور حال د وایس اف امریکا پر رپورټ کې تاسو زمونږه همکار مجاهد جواد باندې کوي.
نوې شمیرنې ښیي چې په نړۍ کې تقریبا 325 میلیونه کسان هپټایټس بی او هپټایټس سی وایرس یا تور ژړې لري. د روغتیا نړیواله اداره یا ډبلیو ایچ او وایي اکثره دغه کسان له دې خبر نه وي چې په دغه وایرس باندې اخته شوي دي. ډبلیو ایچ او دا هم ویلي چې له درملنې څخه لرې پاتې شوي کسان د ځیګر د دوامداره ناروغیو، سرطان او حتی د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. په ډبلیو ایچ او کې د هپټایټس د نړیوال پروګرام مشر ګاډفراید هرنشال وایي یوازې په 2015 میلادي کال کې د هپټایټس یا ژیړې د ناروغۍ له امله تر 1.3 میلیونو کسانو پورې مړه شوي دي. نوموړی زیاتوي چې په همدې شمیر کسان د ټیوبرکلوز یا نری رنز د ناروغۍ په ترڅ کې هم مړه شوي دي. ګاډفراید هرنشال وړاندې وویل د ژیړې له امله دومره کسان مري چې حتی د ایچ آی وی ایډس او ملاریا له امله هم نه مري.
What is, however, the difference between hepatitis and those three other diseases is that the trend for hepatitis is upwards.
The hepatitis او د دغه دریو ناروغیو ترمنځ توفیر پدې کې دی چې د زړی لامل د مړینې کچا لوړه ده او د دغه دریو نورو لامل د 13 کلونو په ترس کې د مړینې کچا ټیټه شوې ده. د 2000 میلادي کال راسه تر 2015 کال پورې مونږ ولیدل چې د زړی څخه د مړینې په شمیره کې 20% زیاتوالی راغلی.
هرن شال وړاندې وویل د دغه مړینو مخنیوي کېدای شي داسې واکسینونه او درمل شته چې د دغه وایروسي هپټایټس مخنیوي او درملنه وشي. د دا هم وویل چې داسې یو مؤثر واکسین هم شته چې له مور څخه ماشوم ته د هپټایټس د انتقال مخنیوي کوي او کم عمره ماشومان له دغې ناروغۍ څخه بچ ساتي. د روغتیا د نړیوالې ادارې دغه چارواکي زیاتوي چې په هپټایټس سي اخته کسان د وایرس ضد درملو په واسطه تداوي کېدای شي. دغه ډول ناروغانو ته د وایرس ضد درمل هر ورځ د 2 یا 3 میاشتو لپاره ورکول کیږي. له نیک مرغه د ژیړې یا هپټایټس د درملو بیا هم له پخوا ډیره زیاته کمه شوې ده. پخوا به دا درمل 4 یا 5 زره امریکایي ډالره کېدل خو اوس یې بیا په اکثرو هیوادونو کې یوازې 200 ډالرو ته راښکته شوې ده. مجاهد جواد د امریکا غږ دیوه واشنگټن ډی سي.
تاسو ډیوه ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیوه ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوه ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.